د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې مو زنور یاسنوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اورئ چې امنیتي چارواکي وایي په کابل کې پر امریکایي پوهنتون په حمله کې پر دریو برید کوونکو سربیره د اوو محصلانو په ګډون دیارلس کسان وژل شوي دي. تمه ده چې نن افغان ولسمشر او اجرایه رئیس د خپلو اختلافاتو د هواري په اړه بیا سره وګوري. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو پر راپورونو سربیره د خپرونې په دوهمه نیمه کې د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی دوه اونیز پروګرامونه درته خپرو، خو لومړی به قسیم سولم هلته وار ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
لومړی هم تر دې دمه د مهمو خبرونو سرخطونه. د کابل امنیتي چارواکي وایي په امریکایي پوهنتون د برید په نتیجه کې ډېر لستانه وژل شوي دي. تمه کېږي نن د افغانستان او پاکستان ترمنځ د په سپین بولدکې د دوستۍ په نوم دروازه خلاصه سي. او په نړیوالو خبرونو کې اوري چې د ترکیې ولسمشر وایي هغه وسلوالو چې ترکیه ملاتړ کوي د سوریې جرابلس ښارګوټی له داعش څخه نیولی دی. د هم بشپړ خبرونه. د کابل امنیتي مسؤلان وایي پر امریکایي پوهنتون د تیر شپې د برید په نتیجه کې ډېر لستانه وژل سول او درې څلوېښت نور ټپیان دي. د کابل امنیت قومندان عبدالرحمن رحیمي ازادي راډیو ته وویل چې په وژل سوو کې د دوو نجونو په ګډون اووه محصلان دي. د نوموړي په خبره د دغه پوهنتون دوه ساتونکي، د نابینایانو د لیسې یو ساتونکی او درې پولیس هم په پیښه کې وژل سوي او په ټپیانو کې پنځه دېرش محصلان او نهه پولیس شامل دي. ښاغلی رحیمي وایي لومړی یو انتحار کوونکی پوهنتون ته څیرمه په چاودېدونکو موادو بار موټر ته چاودنه ورکړه او د پوهنتون دننه لار دوه حمله کوونکو ته خلاصه کړه. د کابل امنیتي مسولین همدار رسوي د پیښې پر مهال په پوهنتون کې وسونه تر و نیم سوه محصلان حاضر و چې د ژغورلو لپاره امنیتي ځواکونو په احتیاط سره عملیات وکړل. په دغه پوهنتون کې شاوخوا ولسو تنه محصلان زده کړې کوي. په پیښه کې بهرنۍ وګړو ته د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویل سوي او د امریکا سفارت هم وایي چې په دې اړه څېړنې کوي. د دغې حملې مسؤلیت تر اوسه کوم چا یا کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو ویل کېږي چې ښایي د تلفاتو شمېره له دې هم زیاته وي. په سپین بولدکې د دوستۍ په نوم د افغانستان او پاکستان ترمنځ دروازه شایي نن خلاصه سي. د کندهار د ولایت ویاند سمیم خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې دوی هیله لري دا لاره نن خلاصه سي.
د کندهار ولایت ادارې کوښښ کړی او کوښښ کوي چې هر څومره ژر امکان ولري دغه ستونزه د بهرنیو چارو ریاست له لارې د ډیپلوماتیکو اړیکو له لارې ستونزه هواره کړي.
د لارې تیرونی د پنځشنبه پر ورځ هغه وخت وتړل سو چې په ویش کې د افغانستان لور ته مظاهره کوونکو د پاکستان بیرغ ته اور ورته کړ. د کندهار د والی وایند ښاغلی خپلواک زیاته کړه چې د دوستۍ د دروازې د تړلو له امله افغان سوداګرو ته په کندهار کې ډیر زیان وشته دی او د کندهار ولایت د ستونزې د ژر تر ژره هواري لپاره په کندهار کې د پاکستان له کنسولګرۍ، د افغانستان له بهرنۍ چارو وزارت او په اسلام آباد کې د افغانستان له سفارت سره ستونزه شریکه سوې ده. افغان پولیس وایي چې په کندوز کې تصفیوي عملیات دوام لري او له خاص مقاومت سره نه دي مخامخ سوي. د کورنۍ چارو وزارت د امنیتي معینیت مرستیال جنرال سالم حساس له کندوز ازادي راډیو ته وویل
د کندوز امنیتي وضعیت ورځ په ورځ په ښه کېدو دی. عملیات پیل شوي او هوایي بریدونه د دښمن ملا ماته کړې ده.
جنرال حساسیت کړی چې تیر ورځ د کندوز شهر ته څیرمه د الچین د پلسه هوا نیول او امنیتي ځواکونه مخته روان دي. د جنرال حساس په وینا د تخار لور ته هم پرمختګ کوي، خو د دولت مخالفه وسلوالو او یا افغان ځواکونو د مرګ ژوبلې دقیق شمېرې بیان نه کړي. طالبان هم په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. وسم څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه. د ایتالیا په مرکزی سیمو کې د زلزلې له امله لشتر لژه یو سلو نه پنځوس تنه مړه سوي او نږدې درې سوه اویا تنه ټپیان سوي دي. د ایتالیا صدر اعظم ماتیو رینزی تېره ورځ وویل دا وروستۍ شمېرې نه دي. له هم ډېر کسان د زلزلې له امله تر ورانوسو ځایونو لاندې دي. پرون د مرکز روم په شمال ختیځ کې د شپږ اعشاریه دوه ریشتر درجې په کچه زلزله وسوه چې ګڼ ښارونه یې ډېر ځپلې دي. د امریکایي پوځي چارواکو پرون ویل چې د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب ځواک څلورو کښتیو هرمز تنګې ته نږدې یو امریکایي پوځي کښتۍ ځورولې ده. ادمیرال جان ریچاردسن وویل په دې پیښه کې هیڅ یو توغندی نه دی توغول سوی، خو هغه له تهران سره د پوځي کړکیچ د دوام ښکارندویي کوي. په تېر ډسمبر میاشت کې ایرانی کښتیو په هرمز تنګې کې یو امریکایي یوې امریکایي کښتۍ ته نږدې څلور توغندي ویشتې وه. چارواکو ویل د سه شنبې په ورځ دوه ایراني کښتۍ د 300 یارډو په واټن کې امریکایي یو اس اس نیټس کښتۍ ته چې په نړیوالو اوبو کې وه ځان ورنږدې کړ چې دا یو غیر مسؤونه او غیر حرفوي مانور و. د چارواکو په وینا ایراني کښتیو پر لپسې خبرداری ته پام ونه کړ او د ځورونې دغه عمل یې مخته یووړ. چارواکو ویل امریکایي کښتۍ د دې لپاره چې له ایراني کښتیو فاصله ونیسي خپله لاره بدله کړه او زیاته کړه چې دغه پیښه کولی سوای چې متحده ایالات ایران ته چې ډیپلوماتیک اړیکې ورسره نه لري خپل اعتراض وړاندې کړي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي هغه وسلوالو چې ترکیه ملاتړ کوي د سوریې جرابلس ښارګوټی له داعش څخه نیولی دی. رجب طیب اردوغان د امریکا له مرستیال ولسمشر جو بایدن سره پرون په انقرې کې تر خبرو وروسته وویل جرابلس ښار څو ساعته وروسته تر دې سقوط وکړ چې د ترکیې ټانکونه او ځانګړي ځواکونه د امریکا په ملاتړ له سرحده پورې ووتل. جو بایدن وویل څه چې ترکیې کړی دی موږ یې ملاتړ کوو او زموږ الوتکې هم د دوی ساتنه کوي.
I want to make it unmistakably clear.
دوی وایي زه غواړم له شکه پرته دا روښانه کړم چې متحده ایالات له خپلې متحدې ترکیې سره ولاړ دی. موږ د ترکیې د خلکو ملاتړ کوو. زموږ ملاتړ مطلق دی او هغه به کمزوری نه سي. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن زیاته کړه چې د ترکیې سرحدونه باید د ترکانو له لورې کنټرول سي. ترکیه وایي چې د دې عملیاتو هدف چې د سوریې د آزاد پوځ په ملاتړ ترسره سو د داعش او د سوریې د کردانو په مشرۍ د ائتلاف مخنیوی و چې دغو دواړو ډلو غوښتل د جرابلس ښار لور ته رامخته سي. پنټاګون پرون ویل چې د سوریې روقه ښار ته نږدې د امریکا په مشرۍ ائتلاف په یوه هوایي برید کې شای ملکیان وژل سوي وي. د امریکا مرکزی قمندانۍ ویل چې د راپورونو له مخې داسې ښکاري چې یو غیر پوځي وسیله هغې سیمې ته روانه وه چې د برید لپاره په نښه سوې وه او الوتکې هم توغندۍ خوشې کړی و. د دغه حملې په نتیجه کې شاید د دغه موټر سپرلۍ وژل سوي وي. د امریکا مرکزی قمندانۍ په دې اړه زیات جزئیات نه دي ورکړي خو ویلي دي چې د پیښې په اړه څېړنه کوي. دا ډول پیښې چې له یوې بې پیلوټ الوتکې څخه توغندۍ خوشی سي یا د الوتکې پیلوټ خوشی کړي او د چاودنې په شوا کې ملکیانو ته مرګ ژوبله واوړي کم سارې ځکه ده چې په 45 ثانیو کې کیدای سي د یو توغندۍ مخه بل لور ته واړول سي. د امریکا پوځ له دوو کلونو راهیسې چې په سیمه کې د داعش پر ضد نړیوال ائتلاف حملې پیل کړي د 55 ملکیانو وژنه تایید کړې ده. او روسي خبرم ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په سعودي عربستان کې دی. تمه ده چې جان کری د دې سفر په ترڅ کې د یمن د جګړې د پای ته رسېدو لپاره خپل وړاندیز وړاندې کړي. په یمن کې له 1400 راهیسې جګړې دي چې تر 1500 ډېر کسان پکښې وژل سوي دي. د دې تلفاتو نږدې ته نیمایي یې ملکیان دي. دا تر دې دمه خبرونه.
له قسم سولمن مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول که غواړی بیا هم دا خبرونه ولولی د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې امنیتي چارواکي وایي په کابل کې پر امریکایي پوهنتون په حمله کې پر دریو برید کوونکو سربیره د اوو محصلانو په ګډون 14 کسان وژل شوي. د حملې په وخت ډیر محصلان د پوهنتون دننه په زده کړو بوخت وو. یوه محصله چې په تیښته بریالی شوې وایي
تر یو ساعت بعد هم چې مونږ زنګونه وهل ډیر کسان پوهنتون منځ کې صنفو کې بند وو نه شو وتلی.
د دغه حمله د تلفاتو په اړه نوي ارقام ورکول کیږي. تاسو به له وروستي حاله خبر کړو. تمه ده چې نن د افغانستان ولسمشر او اجرایه رئیس په حکومت کې د راپیدا شوو اختلافاتو په اړه بیا سره وګوري.
پلان دی چې جمهور رئیس او اجرایه رئیس نن د سیاسي هوکړه لیک د تطبیق په ارتباط خپله دوهمه ناسته ولري.
د پکتیکا چارواکي وایي د دې ولایت په ټولو سیمو کې باید ماشومان د ګزنډ یا پولیو د ناروغۍ پر ضد واکسین شي.
مونږ دی مری او جنوبی وزیرستان سره په څنګ کې پراته یو. کلونه کلونه هلته واکسین نه دي شوي. کیدای شي هلته د وایرس موجود وي. هلته مثبت کیسونه شته.
د خبرونه په دوهمه نیمایي کې 2:19 پروګرامونه درته خبرو. د انصاف پلټکه او حقیقت څه دی؟ په حقیقت څه دی 19 پروګرام کې مو د اریانا افغان هوایي شرکت له عمومي رئیس سره د دې شرکت د فعالیتونو په اړه خبرې کړې دي.
مسافر هم ښه شوي دي. ټایم پرفارمنس په وخت کارونه هم د هغې پرواز هم ښه شوی دی. امید شته چې پاس له دې عواید هم پر مصارفو جد وي.
افغان امنیتی چارواکي وایي په کابل کې پر امریکایي پوهنتون د تېرې شپې حمله او د پوهنتون دننه تصفیوي عملیات پای ته ورسېدل. چارواکو ویلي چې په دې حمله کې پر دریو بریدکوونکو سربیره د اوو محصلانو په ګډون دیارلس کسان وژل شوي دي. د دې حملې او له حملې وروسته د وروستیو تلفاتو د شمیرې په باب هم د شپې به نور معلومات له خپل خبریال اجمل تورمان واورو چې د پیښې په اړه نوي معلومات راټول کړي. تورمان صاحب، تر اوسه پورې چارواکو د دیارلس کسانو د وژل کېدو خبره کړې ده، په دې اړه چې آیا دا کسان څوک دي څه نوي معلومات مو ترلاسه کړي دي؟
بله نوري صاحب، تاسو د ازادۍ رادیو اوریدونکو ته د سلام په وړاندې کولو سره، لکه څنګه چې تاسو وویل، د کابل امنیتي مسؤلان وایي پر امریکایي پوهنتون د تېرې شپې د برید په نتیجه کې دیارلس تنه وژل شوي او درې څلوېښت نور ټپیان شوي دي. د کابل امنیت قمندان عبدالرحمن رحیمي ازادۍ رادیو ته ویلي چې په وژل شوي کې د دوو نجونو په ګډون و محصلان شامل دي. د نوموړي په خبره دغه پوهنتون دوه ساتونکي د نابینایانو د لیسې یو ساتونکی او درې پولیس هم په پیښه کې وژل شوي او په ټپیانو کې پنځه دېرش محصلان او نه پولیس شامل. خو داسې ویل کېږي چې په دغه پیښه کې د نوموړي پوهنتون یو افغان استاد هم وژل شوی دی چې د امنیتي ځواکونو لخوا رسمي تایید نه دی شوی. که چیرې د دغه استاد د وژل کېدو خبر هم د امنیتي ځواکونو لخوا تایید شي، نو په دې ډول سره به د وژل شویو کسانو شمېر څوارلسو ته ورسېږي. ښاغلی رحمي وایي، لومړی یو انتحاري عمله کوونکي پوهنتون ته څیرمه په چاودیدونکو موادو بار موټر ته چاودنه وکړه او د پوهنتون دننه یې دوه حمله کوونکو ته خلاص کړه. د کابل امنیتي مسؤلان د غشان وایي د پیښې پر مهال په پوهنتون کې اووه سوه نه تر اووه سوه پنځوس محصلان حاضر ول چې ژغورن لپاره یې امنیتي ځواکونو په احتیاط سره عملیات وکړل. په دغه پوهنتون کې شاوخوا ویل کېږي چې اوولس سوه تنه محصلان زده کړې کوي. دغه پیښه د افغانستان اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله او د بهرنیو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپلو ټویټر پاڼو کې غندلې ده. دغه شان د ازادۍ رادیو خبریال چې اوس په سیمه کې دی، دی وایي چې د امریکایي پوهنتون مخې ته فرعي سړک چې دی دا اوس هم د امنیتي مسؤلین لخوا تړل شوی دی. اولته امنیتي مسؤلین موجود دي خو وضعیت په عادي ډول دی او وایي چې عمومي روډ چې دی در ترافیکو پر مخ خلاص دی، موټر او پلي کسان تګ راتګ کولی شي. یوازې هغه فرعي سړک چې د پوهنتون مخې ته دی دا د امنیتي ځواکونو لخوا تړل شوی دی او لا حملته ګڼ امنیتي ځواکونه لیدل کېږي.
تورمن صاحب، د دې حملې مسؤلیت تر اوسه چا اخیستی کنه؟
نه، تر اوسه پورې د دې عملي مسؤلیت چا نه دی اخیستلی. خو نن سهار چې موږ په دې اړه د کابل د امنیت قمندانې د جنایي جرمونو د تحقیقات رئیس سره وغږېدلو، هغوی هم وویل چې تر اوسه پرې په اړه معلومات نشته. خو په هر صورت کې هغوی دغه کار د افغانستان د خلکو د دښمنانو کار وبللو.
بله تورمن صاحب، له تاسو نه مننه. قدرمنو اوریدونکو، په کابل کې پر امریکایي پوهنتون د تېرې شپې د حملې په اړه مو نور جزئیات زموږ له خبریاله واورېدل. لکه څنګه چې تورمن صاحب هم وویل، د کابل امنیتي چارواکي وایي چې په دې حمله کې دیارلس کسان وژل شوي دي. اووه محصلان دي، په محصلانو کې هم دوه نجونې او پنځه نارینه دي. دغه راز د پوهنتون تر څنګ د نابینایانو د لیسې یو ساتونکی او دغه راز د پوهنتون دوه ساتونکي هم د وژل شوو کسانو په ډله کې دي. امنیتي چارواکي دغه راز د دریو پولیسو د وژل کېدو خبره هم کوي. لکه څنګه چې زما همکار وویل، یو شمیر ټولنیزو رسنیو د دې پوهنتون د یو استاد وژل کېدو خبر هم ورکړی دی. دغه استاد نقیب احمد خپلواک نومیږي، خو تر اوسه پورې نورو منابعو یا د افغانستان امنیتي چارواکو د هغه وژل کېدل نه دي تایید کړي. د یادونې وړ بولو چې تر اوسه د دې پوهنتون دوه استادان چې دوه اونۍ مخکې له کابله وسله والو تښتولي وو سرنوشت یې نه دی معلوم. یو امریکایي استاد دی او بل هم استرالیایي. دا برید دغه راز په واشنگټن کې هم امریکایي چارواکو له نږدې څاره. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او سپینې ماڼۍ هم دا حمله غندلې ده. سپین مانی ویلو چې د بریټ دغه بریټ متحده ایالاتونه لنږدې انتصاري د سپین مانی وین جاش ارنس په واشنگتن کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو له افغان ځواکونو سره د دغه بریټ په شنډولو کې مرسته کړې ده. دغه راز د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په کابل کې پر امریکایي پوهنتون د حملې په اړه ویلي چې دا د افغانستان پر راتلونکي برید دی. د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی الیزابت ترودو د حملې په لومړیو شیبو کې وویل په کابل کې امریکا د متحدو ایالتونو سفارت په دې اړه څېړنه کوي چې آیا په دې برید کې امریکایي وګړو ته هم زیان رسیدلی کنه. د برید په وخت د پوهنتون دننه په سلګونو محصلین په زده کړو بوخت وو. د یادونې وړ بولو چې دغه پوهنتون چې په 2006 میلادي کال کې اساسي ښودل شوی شاوخوا 1100 محصلین پکې زده کړې کوي. لکه څنګه چې موویل د دغه حملې او له حملې وروسته د افغان امنیتي ځواکونو د ژغورنې په عملیاتو کې په سلګونو محصلین ژغورل شوي دي. یوه له ژغورل شوو څخه هم د دې پوهنتون د سوداګرۍ د برخې محصله هدا انتیب ده. دې له احمد شیبر سره د خبرو په مهال د خپلو سترګو لیدلی حال داسې بیان کړ:
مونږ پنتون دننه کې وو، مولې کې چې عمله شو چې اور ښکاره شو، ډېر نږدې وو مونږ ته چمن کې، او صنفونه یو نیم صنفونه دیوالونه چپه شو، شاګردان منځ کې وو. بیا مونږ ټول وتښتېدلو، یو بل لارې نه وتښتېدلو. د پنتون نه ډېر زیات شاګردان وو، او ډېر کسان تر یو ساعت بعد هم چې مونږ زنګونه وهل، ډېر کسان پنتون منځ کې صنفو کې بند وو، نه شو وتلی. او هلته ویلی چې طالبان هم صنفو کې ننوتلي دي، دننه راغلي.
کله چې تاسو ډزې واورېدې او انفجار وشو، چاودنه وشوه، څه احساس مو کو؟ ډېره وخت خطا شوې او کنه په ځان مو تسلط درلو چې ځان باید یو ځای وباسي؟
خو ورخطا خو ټولو کې ټولو شو. خو بیا مونږ لږ پوهېدلو چې څنګه ځان ټریننګ هم اخیستی وو مخکې له مخکې پنتون نه، په خاطر چې پنتون ته ډېر زیات مخکې کلو کې وارننګ ورکړی ول چې انتحاري کوو که څنګه داسې خبرې. بیا مونږ ته ټریننګ ورکړی ول، نو هماغه ټریننګ ډېر ښه وو مونږ دپاره. هماغه که نه وو مونږ نه پوهېدلو چې چېرته لاړ شو، څنګه ځان وژغورو. بیا هماغه ټریننګ دپاره نه مونږ وکولی شو چې ځان وژغورو، خو ډېر مشکل وو.
چې کله ډزې پیل شوې، تاسو په خپله هم داسې کسان ولیدل چې هغوی په پانتون باندې حمله کړې وه او کنه یوازې مو ډزې اورېدې؟
مونږ چې دا اور ولیده بیا داسې شروع شو. مونږ ټول په تښتېدو کې وشو، نو هلته ډېر خاورې وه، هېڅ چی نه ښکاره کېده، برقونه نه وه، ټول چی ګل شوي وو، چی نه ښکاره کېده. او مونږ په دې خواخوا تښتېدلو، هر څوک خپل ځان دپاره تښتېده.
تاسو کوم څوک ولید له محصلینو په نارینهو یا پنجونو کې چې زخمیان شوي وي او یا لګېدلي وي په مرمۍ باندې او یا په کومې چارې باندې؟
ما هغه سات خو نه لیده، په خاطر چې ټولو په تښتېدو کې وو، هېڅ چی نه ښکاره کېده، ټولو تښتېده. په هغه نه بعد بیا خبر شو چې عکسونه راغی په انټرنیټ کې چې زخمي شوي ول، شفاخانې نه عکسونه ولیده، خپله مې ونه لیده.
د امریکایي پوهنتون د سوداګرۍ د برخې محصله هدا انتیب چې د حملې په وخت د پوهنتون دننه وه، خو له یو شمېر نورو محصلینو سره یو ځای په دې بریالی شو چې ځان وژغوري. د یادونې وړ بولو چې په دې حمله کې 2 محصلان، 2 نجونې او 15 نارینه وژل شوي. دغه راز 15 نور محصلان هم ټپیان شوي دي. که د پوهنتون دننه له حملې وروسته محصلانو هڅه کوله چې ځان وژغوري، له پوهنتون د باندې هم د محصلانو یو شمېر خپل خپلوان د پوهنتون ته ورسېدلی وو. یو هم مبشر ساپی وو چې 3 خویندې د حملې په وخت د پوهنتون دننه وي. ښاغلی ساپی بیا هم له احمد شیبر سره د مرکې په پیل کې خپل احساس داسې بیان کړی:
اول کې چې مونږ ورغلو، مونږ کوشش دا و چې د پانتون کوم عمومي لاره چې د هغه لاره ورشو، نو په هغه لاره سړک بالکل بند و، امنیتي ارګانونه ولاړو، موټرې نه پرېښوده چې مخکې لاړ شي، ځکه چې جنګ جریان درلود هلته. نو مونږ بېرته وګرځېدو، د پانتون شاته لارې وې او مونږ تماس نیولی وې خپل پندو سره چې هغه ویلو چې دوی د پانتون فرار کړي، نو موږ مجبور شو د پانتون شاته بل لارې نه خامخ شوې البته د خلکو په راهنمایي ځان ورسول.
بیا چې کله تاسو هلته ورسېدی هلته ستاسو خویندې وې او نور محصلین او محصلان هم وو هلته؟
بلې، هلته ډېر په ګڼ شمېر محصلین لیلیې کې دننه بند ول، او د هغه ځای چې کوم سکیورټي یا محافظین ول اجازه نه ورکول چې څوک بیرون لاړ شي، پرته له دې چې د چا فامیل راغلي هغه ته به اجازه ورکړل. خو ګڼ شمېر نور محصلین خپله د پوهنتون محوطه کې بند پاتې ول، نو اکثریت محصلین صنفو کې پټ ول، کانتین کې نور ونو لاندې ته دې ځای ته پټ ول، او ډېر ګڼ شمېر راوتي ول چې هغه څوک چې راوتي ول هغه وکړای شو چې په هغه وایلو کې خپل کورو ته لاړ شي یا
سپامی لري شي. هغه یې سپه کله چې تاسو ام دغه ساحه ته ورسېدی چې خپل خوند راو باسي مخې ته چې د ساحه ته ورسې څه احساس هم کاو؟
ډېر خراب احساس، منګه هغه وخت بالکل فزان نه پېدو، او نور څنګه لارې کوسي وي، دروازې بند وي، د کورونا خلک به شي په کوسو کې نول. او بیا روسو چې من خبر شو د ساحې کې چې کوم کورونه وو دوی چې سړک ته راوتي دي کوسې ته چې لیلې ته لاړ شي، نو د کورو والا ډېر همکاري کړی او دروازې خلاص کړی وای چې راځي پنځه نفره لس نفره کور کې تقسیم شي، موږ کورو کې څو چې دا جنګ خلاص کېږي او ستاسې فامیلونه راځي.
مبشر ساپای و چې په کابل کې پر امریکایي پوهنتون د حملې له خبرېدو وروسته ځان د پوهنتون ته ورسولی و ترڅو د خپلې درې خویندې وژغوري. درې خویندې د هغې د حملې په وخت د پوهنتون دننه وې.
ازادي راډیو د خپل تلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره د غرض لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 په هم اوریدلای شي. له 2 بجو وروسته په همدې څپو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ام هیروي. او سم د ملي یووالي د حکومت د مشرانو ترمنځ د راپورته شویو اختلافاتو موضوع ته مخه کوو. تمه ده چې نن دواړه مشران بیا د خپلو اختلافاتو د هواري لپاره غونډه وکړي. دا د دوی ترمنځ دوهمه غونډه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر دواړو مشرانو غږ کړی دی چې مشترک کار ته دوام ورکړي. د بهرنیو چارو د وزارت ویان وای واشنگټن د ملي یووالي د حکومت ملاتړی دی، خو په دې کې هم شک نشته چې ستونزې هم شته. تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د ملي وحدت د حکومت مشران وهڅول چې په ګډه کارونه مخته یوسي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو ویاند مارک ټونر تیر ورځ په واشنگټن کې خبري غونډې ته وویل امریکا د افغانستان د حکومت ملاتړ ته دوام ورکوي. د سیاسي وضعیت په برخه کې موږ په ټول قوت په ډیموکراتیک ډول د افغانستان د انتخاب شوي حکومت ملاتړ کوو او ادامه ورکوو. موږ پوهیږو چې هلته ګواښونه شته، ځینې کارونه باید ترسره شي او د ځینو پرمختګونو شاهدان یو. موږ حکومت او د هغه مشران هڅوو چې یو ځای کار وکړي او د هیواد د ګټو لپاره مشترک کار ته ادامه ورکړي. تمه ده چې نن ولسمشر اشرف غني او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په ارګ کې غونډه وکړي. د دې احتمالي غونډې په اړه ازادي راډیو داسې معلومات هم ترلاسه کړي دي چې شاید دا غونډه ترسره نشي. خو د اجرایي ریاست مرستیال ویاند جاوید فیصل وایي چې نن به غونډه وشي.
پلان دی چې جمهور رئیس او اجرایي رئیس نن د سیاسي هوکړه لیک د تطبیق په ارتباط خپله دوهمه ناسته ولري. دوی به په دغه ناسته کې د حکومت د سیاسي هوکړه لیک په تطبیق باندې غږېږي. پلان دی چې تر دې وروسته په راتلونکو ورځو کې یوه بده ناسته هم جوړه شي او په هغه کې د ټولو درې ناستو نتیجه راووزي او تر هغه وروسته حکومت له اوسني وضعیت په یو بهتر وضعیت کې خپل کار ته دوام ورکړي.
د ولسمشر او اجرایي رئیس ترمنځ وروسته تر دې اختلافات را برسېره شول چې عبدالله عبدالله په کابل کې د ځوانانو د غونډې پر مهال څه باندې دوی اونۍ مخکې پر ولسمشر انتقادونه وکړل او هغه یې تورن کړ چې د ملي وحدت د حکومت پرېکړه چې د 2014 کال په سپتمبر کې لاسلیک شوې وه نه عملي کوي. په دې ترڅ کې انتخاباتي اصلاحاتو ته هم اشاره وکړه. خو د دواړو مشرانو تر لومړۍ غونډې را وروسته چې د تیر اونۍ د پنځشنبه په ورځ سره ولیدل ښکاره انتقادونه له رسنیو سره نه دي شریک شوی او د سیشنبه په ورځ د لومړي ځل لپاره عبدالله عبدالله د حکومت له لوري د انتخاباتي قانون د طرحې د مسودې تر تایید وروسته وویل د انتخاباتو په قانون کې له پرمختګونو سره انتخاباتي اصلاحاتو ته لاره هواره شوې ده.
د افغانستان پاره نړیوالو ورځپاڼو هم د افغان مشرانو ترمنځ د راپورته شوو اختلافاتو موضوع ته کتنه کړې ده. نېشنل انټرست خبرونې د ملي یووالي د حکومت مشرانو ترمنځ د راپورته شوو اختلافاتو موضوع په یو تحلیل مطلب کې څېړلې او په یوه برخه کې لیکي. د ملي یووالي د حکومت د مشرانو ترمنځ سیاسي کړکېچ په داسې وخت کې راپورته کیږي چې د افغانستان په یو شمېر استراتیژیکو سیمو کې د طالبانو فعالیتونه زیات شوي او افغان امنیتي ځواکونه د جګړې مهم ډګرونه له لاسه ورکوي. کوي د خبرونه په وینا دوی د هلمند په څیر په یو شمېر مهمو ستراتیژیکو سیمو کې په شا شوې دي. امریکایي نیویارک ټایمز ورسپنه په هلمند کې یو امریکایي سرتیری د وژل کېدو پیښې ته په پام سره بیا د دې ولایت د امنیتي وضعیت په اړه په یو مطلب کې لیکي. داسې ښکاري چې د امریکا متحده ایالات په زیاتېدونکي ډول دا احساسوي چې بیرته د افغانستان په ورځنیو جګړو کې ښکیل کیږي. په تېره بیا د روان کال راهیسې چې افغان امنیتي ځواکونه د طالبانو د حملو په شاته مغولو کې له ستونزو سره مخامخ دي. د ورځپاڼې په وینا له څه باندې دو کلونو وروسته چې برتانوي ځواکونو په لښکرګاه کې خپله وروستۍ پوځي اډه هم وتړله، د دې ښار په شاوخوا کې د امریکایي سرتیرو د حضور زیاتوالی د هغو هڅو څرګندونه کوي چې هدف یې د یو لوی ښار د سقوط مخنیوی دی. د نیویارک ټایمز په لیکنه سیمې ته د امریکایي سرتیرو تر رسیدو څلور اونۍ مخکې جګپوړي افغان جنرالان له کابله سیمې ته واستول شول چې د جګړې لومړۍ کرښه ټینګه کړي، ځکه طالبانو ولسوالۍ یوه په بل پسې تر خپلو بریدونو لاندې راوستې او حمید لښکرګاه ښار محاصره کړی و. برتانوي ګارډین ورځپاڼه په دې اړه په یوه مطلب کې لیکي، پر امریکایي سرتیرو حمله یوه ورځ وروسته له هغې وشو چې چارواکو د لښکرګاه ښار د دفاع لپاره سیمې ته د سلو امریکایي سرتیرو د استولو خبره وکړه. د ګارډین په وینا له دغه اقدامه داسې ښکاري چې د دې خطر شته چې لښکرګاه د طالبانو لاسته ونه لویږي. ورځپاڼې د یو شمېر افغان چارواکو هغه خبره هم راخیستې چې ویلي دي د هلمند شاوخوا 80% خاوره د وسلوالو مخالفینو په لاس کې ده. ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په ټوله افغانستان کې په منځنۍ 1289 چپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 په هم اوریدلای شي. د سهار 10 بجې او 28 دقیقې کېدونکې دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبدالحنان قادری له کندهار په خپل پیغام کې لیکلی چې په کابل کې د تیری شپې حمله په کلکه غندم دی. تعلیم دښمنان همیشه دغه سکرنې کوي، نه غواړي چې افغانان باسواده شي. کمال الدین چپان د کندهار له ارغستان ولسوالۍ څخه بیا لیکلي چې اجرائیه رئیس او ولسمشر دی د ملت ستونزې درک کړي، د ملت روان ځاني او مالي زیانونه په زیاتېدو دي. محمد قاسم ځواک هم له هلمند ولایت څخه په یوه SMS کې لیکلي، په کابل کې پر امریکایي پوهنتون باندې برید د بشري حقونو خلاف کار دی، ځکه دا د زده کړې او پوهې ځای دی. نورالله بارکزي هم په یوه پیغام کې لیکلی دي چې دغه راز د عدلي او قضایي مرکز په جوړېدو خوشاله یم، خدای وکړي چې دا مرکز وکولی شي چې نظام اصلاح کړي او د فساد جړلې وباسي. دا اوستاسو څو پیغامونه چې د افغان بي سیمه تاسو واتل شمیرې لاره مو راستولو. پیغامونه زخ زیاتې تل پیغامونه راستوي. کور مو ودان موږ هم هرو مرو درته خبرو. د خبرونه دوهمې نیمه ته نږدې شویو. لکه څنګه چې د خبرونه په پایل کې مو ویل، دوه اونیس پروګرامونه د انصاف په لړه کې او حقیقت څه دی خپرېدو ته چمتو دي. د حقیقت څه دی په اونیس پروګرام کې مو د آریانا افغان هوایي شرکت له عمومي رئیس سره د دې شرکت د فعالیتونو په اړه خبرې کړې دي.
مسافر هم ښه شوي دي، ټایم پرفارمنس په وخت کارونه هم تیارې، پرواز هم ښه شوی دی. امید شته چې پاس له دې عواید هم پر مصارفو جګ وي.
د راپورونو په سلسله کې اوري چې د پکتیکا چارواکي وایي د دې ولایت په ټولو سیمو کې باید ماشومان د ګزن یا پولیو د ناروغۍ پر ضد واکسین شي. خو بیا هم قسیم سلیمان ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د کابل امنیتي مسؤلان وایي پر امریکایي پوهنتون د تېرې شپې د برید په نتیجه کې ډېر لستانه وژل سول او 43 نور ټپیان دي. خو ناتایج سوي راپورونه وایي چې شاید د مرګ ژوبلې شمېره له دې هم لوړه وي. په سپین بولدک د دوستۍ په نوم د افغانستان او پاکستان ترمنځ دروازه شاینن خلاصه سي. دا خبره د کندهار د ولایت ویاند سمیم خپلواک ازادي راډیو ته وکړه. افغان پولیس وایي چې په کندوز کې تصفیوي عملیات دوام لري او له خاص مقاومت سره نه دي مخامخ شوي. د ایتالیا په مرکزی سیمو کې د زلزلې له امله لږ تر لږه 1950 تنه مړه شوي او نږدې 370 تنه ټپیان دي. امریکایي پوځي چارواکو پرون وویل چې د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب ځواک څلورو کشتیو هرمز تنګي ته نږدې یو امریکایي پوځي کشتۍ ځورولې ده. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وای هغه وسلوالو چې ترکیه ملاتړ کوي د سوریې جرابلس شارګوټۍ له داعش څخه نیولی دی. پنټاګون پرون ویل چې د سوریې رقه ښار ته نږدې د امریکا په مشرۍ ائتلاف په یوه هوایي برید کې شای ملکیان وژل سوي وي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په سعودي عربستان کې د تمه ده چې جان کری د دې سفر په ترڅ کې د یمن د جګړې د پای ته رسیدو لپاره خپل پیشنهادونه وړاندې کړي.
له قاسم سلیمان مننه چې د افغانستان او نړۍ د ساعت مهمو خبرونو سرلیکونه یې واورول. که غواړئ دا خبرونه په تفصیل سره ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو .org یا ازادي راډیو .com دغه راز د انټرنیټ لارې د انټرنیټ سایت لارې هم کولای شئ د ازادي راډیو خبرونه واورئ. په انټرنیټ کې د افغانستان او سیمې په اړه مطالب هم لوستلی او کتلی شئ، فلمونه هم شته او ویډیوګانې هم. مخکې له دې چې دوه اونیزو پروګرامونو ته ورسیږي، د افغانستان په اړه دوه نور راپورونه هم لرو. د پکتیکا چارواکي وایي د دې ولایت په ټولو سیمو کې باید ماشومان د ګزن یا پولیو د ناروغۍ پر ضد واکسین شي. چارواکي وایي پکتیکا یو سرحدي ولایت دی، د پولې په پورې غاړه کې دا څو کاله د جګړو او نورو ستونزو له کبله واکسین ماشومانو ته په بشپړه توګه نه دی تطبیق شوی او له هغه ځایه د ماشومانو د ځینو ناروغیو د انتقال ګواښ شته. نجیب الله الوخیل نور تفصیل وړاندې کوي.
د پکتیکا ولایت چارواکي ماشومانو ته د ګوزن د ناروغۍ د واکسینو له تطبیق کوونکو مبلغینو، د یونیسف ادارې د ګرځنده کلینیکونو له کارکوونکو او ټولو واکسیناتورانو څخه غوښتنه وکړه چې د یاد ولایت په ټولو سیمو کې د واکسینو تطبیق ته جدي پاملرنه وکړي. تیره ورځ د پکتیکا والی واکسیناتورانو سره په ویګه ډې ناسته کې په دې خبرې ټینګار وکړ چې پکتیکا یوه سرحدي سیمه ده چې د پولې په پورې غاړه کې د ناامنیو او نورو ګواښونو له کبله دا څو کاله د واکسینو منظم پروګرام نه دی عملي شوی او له هغو سیمو د دې ولایت ماشومانو ته د بیلابیلو ناروغیو د وایرس د انتقال ویره موجوده ده. د پکتیکا والی محمد الیاس وحدت وویل
له درو کلو رئیس موږ په پکتیکا کې د ګزرن مثبت پیښه نه لرو، خو بیا هم موږ زیات په کسه او په پیشری په دې واکسینو باندې یا د پولیو په تحقیق باندې ځکه کو چې یو خو د ولسمشر ځنګړی لارښوونه ده او بل مونږ د شمالي او جنوبي وزیرستان سره په څنګ کې پراته یو. مونږ زګونه کورنۍ د هغې کډوال دلته لرو، له بده مرغه هلته د ځینو مشکلاتو له امله کلونه کلونه هلته واکسین نه دي شوي. کیدای شي هلته د وایرس موجود وي، هلته مثبت کیسونه شته.
د پکتیکا والی له ټولو امنیتي او ملکي ادارو په ځانګړي ډول د ولسوالیو له ولسوالانو او نورو مسؤلینو غوښتنه وکړه چې د واکسینو د پروګرام د ښه تطبیق لپاره ټولې لازمي اسانتیاوې برابرې کړي. د یحیاخیل د ولسوالۍ د واکسینو کوارډیناتور د ځایي چارواکو دا ډول ناستې د واکسینو د پروګرام د اغېزمن تطبیق لپاره په ګټه وبللې.
څرنګه چې دغه د واکسینو پروګرام حیاتي ارزښت لري، په اوسنیو شرایطو کې دې ته په پام کې وایلی صاحب خپلو مسؤلیتونو ته په کتو سره د سیمې اړوند د سوپروایزرانو، کوارډیناتورانو او د واکسینو په بخش کې کارکوونکي راوغوښتل تر څو له نږدې په دې له دوی سره خبرې وکړي.
د پکتیکا په ولایت کې یو بل تن واکسیناتور وایي چې د پکتیکا ولایت 80% ماشومانو ته په عادي ډول واکسین تطبیق کیږي او ستونزمنو سیمو ته هم په مناسبو فرصتونو کې موبایل ټیمونه ورځي او ماشومانو ته واکسین کوي.
ان شاء الله د پکتیکا ولایت په ټولو ولسوالیو کې خصوصا د خپل ولسوالۍ په درته وایو کسل 100% نوي 80% د په هر ځای کې تطبیق ور دي او دا موږ تطبیق کړی دي. یو هغه واکسین دي چې موږ په شفاخانو کې په کلینیکي کوو، یو هغه واکسین نه دي چې مقصد موږ د نږدې ساحو ته چې په 15 کیلومتر نه موږ لری دی روزانه په موټر سایکل ورځو او ځنه هغه صحیح دی په دونه ولسوالۍ کې چې هغه د ډېری لری دی د دسترس نه وتلې دی هغه ته د موبایل پروګرامونه لرو.
دی یادونه ورده پولیو یا ګوزان یو وایروسي ناروغي ده چې د هر عمر لرونکو کسان پریاخته کیدای شي، خو بیا هم زیاتره هغه ماشومان پریاخته کیږي چې عمرونه تر 15 کلونو لګوي. دا ناروغي د اخته کس تمرینی یا دایمي معیوبیت لامل کیږي. روغتیا پالان وایي چې ګوزان ناروغي درملنه نه لري، خو د روغتیا ساتنې ځینې تدابیر او د یادو واکسینو تطبیق د ګوزان ناروغي د ساتنې یا وقایې لپاره ګټور تمامیږي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولې.
او مخکې لدې چې دوه نیوز پروګرامونه ته واره ورسیږي، ورستای راپور د افغانستان د بیلابیلو سیمهیزو ژبو د پراختیا او بډاینې څلور ورځنی سیمینار په کابل کې د ګډونوالو پر یو لړ خاصو غوښتنو سره پای ته ورسید. یو شمیر ګډونوالو ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې حکومت باید پر دو رسمي پښتو او دري ژبو سربیره درېمې رسمي ژبې ته هم ډېره پاملرنه وکړي. تفصیل د رحمت الله افغان په رپورټ کې.
د افغانستان د بیلابیلو قومونو استازي له حکومت غواړي چې د اساسي قانون په چوکاټ کې د درېمې رسمي ژبې پراختیا، بډاینې او ستونزو ته جدي پام وکړي. په دې اړه په کابل کې د ازبکو، ترکمنو، پشهیي، بلوڅو او نورستاني قومونو د استازو لخوا جوړ شوی څلور ورځنی سیمینار د چهارشنبې په ورځ د یو پریکړه لیک په صدرولو سره پای ته ورسید. د دغه سیمینار یو تن ګډونوال په هندوی نظری د چهارشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د سیمینار د ګډونوالو د غوښتنو په اړه وویل:
خواستار انکشاف و توسعه دپارتمنت های
د افغانستان د علومو په اکاډمۍ او لوړو زده کړو مؤسسو کې د دریم ژبو او ادبیاتو د دپارتمنټونو د پراختیا غوښتنې کیو. دا هغه موارد دي چې د څلور ورځو په غونډه کې اوربند خبري وسوي او په پریکړه لیک کې هم ځای سوی دي چې موږ د عملی کېدو غوښتنه لرو
او خواستار تطبیق مسایل است.
که هم ژبپوهان د افغانستان د مروجو ژبو د شمیر په اړه بیلابیل نظرونه لري، خو د افغانستان د بیلابیلو قومونو ځینې استازي په هیواد کې د مروجو ژبو شمیر له څلوېښتو زیات یادوي. د افغانستان د بیلابیلو قومونو استازي وایي که حکومت د درېمې رسمي ژبې د ساتنې او رواجولو لپاره ګټور پروګرامونه تر لاس لاندې ونه نیسي، د هیواد فرهنګ او ژبې به له ستونزو سره مخ شي. بل خو د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال د دفتر رئیس وایي چې د سیمینار پریکړه لیک او غوښتنې ورته سپارل سوي دي او حکومت به ورباندې غور وکړي. ډاکټر عنایت الله بابر فرهمن ازادي راډیو ته وویل چې د دغو غوښتنو له جملې څخه ځینې په لنډ مهال او ځینې په اوږد مهال کې د منلو وړ دي.
د افغانستان د درېمو رسمي ژبو د ویونکو غوښتنې چې د سیمینار په ترڅ کې دوی راټولې وړاندې کړلې، ځینې په لنډ مهال کې پوره کیږي او ځینې په منځ مهال کې په راتلونکي کې د حل کېدو وړ دي.
حکومت د اساسي قانون له مخې مکلفیت لري په هغو سیمو کې چې اکثریت خلک یې په درېمه ژبه لکه ازبکي، ترکمني، بلوڅي، نورستاني، پشهیي او پامیري خبرې کوي د دغو ژبو د پراختیا او د تدریس زمینه برابره کړي. د افغانستان د بیلابیلو قومونو استازي وایي چې حکومت په تیرو 15 کلونو کې د درېمې ژبې د بډاینې لپاره هیڅ د پام وړ کارونه نه دي کړي. دوی وایي کډوالي، غلط سیاستونه او د حکومت نه پاملرنه هغه څه دي چې د هیواد په سیمه ییزو ژبو یې سیوری غوړولی چې جدي پاملرنه ته اړتیا لیدل کیږي.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی دي شی او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بری دي، نمې څوک ما پرې دا وري خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویګره کوه ازر کې ان شاء الله موږ ژوندونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤلو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. بیا هم د ازادي راډیو د دې ونی د انصاف په لټه کې د ځانګړي خبرونې وخت را ورسید او غواړو چې پکې د دایکوندی ولایت د یو معلول شیر حسن د مېرمنې د معلولیت د اسنادو ستونزې خبره کړو. د یوې مېرمنې له څو کلونو راهیسې په جنګونو کې معلوله شوې خو درې کاله کېږي چې د معلولیت اسناد بشپړ شوي نه دي. د دې ستونزې مو د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلولینو او شهیدانو له عمومي رئیس عزیز رسا سره هم شریکه کړې ده.
د انصاف په لټه کې
زمونږ دغه دوست په پښتو خبرې نشي کولی. زما ټولې پوښتنې په دری جواب کړي. پام مو ورته راړو. ستا نوم څه دی؟
نام ما شیر حسین است.
له کوم ځای مو اړیکه نیولې؟
از ولایت دایکندی ولسوالۍ شهرستان.
د دایکندی ولایت د شهرستان ولسوالۍ نه په تماس کې یم.
ستونزه د څه ده؟
مشکل از ما در سال 1392
په 1392 کال کې مې د معلولینو او شهیدانو په ریاست کې زما د میرمنې رقیه په نامه د معلولیت اسناد ترتیب کړي. د دې لاس معلول دی. په 1393 کال کې د دې د معلولیت ټول اسناد په ولسوالۍ، ولایت او وزارت کې ثبت شول، خو تر اوسه دا اسناد نه ډیټابیس شوي، نه ورته د معلولیت کارت ورکول شوی او نه یې تنخوا اجرا شوې ده. لسلي ولایت ته ولاړم. راته وایي چې وزارت مکتوب ورکړی او لیکلی دی چې د وروستیو کلونو دغه پروسه دې وځنډیږي. له وزارت نه مې امر هم راوړ، بیا مې هم کار ونسو.
ستاسو مېرمن څنګه معلوله شوه؟
خب امین خود نام خانم من رقیه بنت انور کلا در سال 1392 مسئله جنگ
شد. زما د میرمنی نم رقیه د انور لور په 1392 کال کې په جنگونو کې معلوله او دوسیه ټول مربوطو ادارو تایید کړی ده. دا خبره مې تر وزارت هم رسولې ده.
د دایکندی ولایت د مربوط شوبې مسؤلین څه وایي؟
او وختي کې ما وجه مېره میګنو میګه د 1500 د 1500
دی وای د وزارت بورډ ته 1500 اکتوبر کړی ترسو دا ډول اسناد وځنډیږي. په دایکندی کې اوس مهال په سلګونو داسې معلولین شته چې ستونزې نه د حل شوی.
ستاسو کار څه قانوني ستونزې لري چې نه اجرا کیږي؟
ما نامې سومه مې را کی ما نه استاد مزیر کلان شرطه مراحل کردم در سال 1392
زنه بو هیجم سم اسناد خو بشری دی. موضوع می څو زله حتی تر وزارتونو هم رسیدلې ده. نه په هیجم دا څنګه ستونزې ده؟ درې کال سرګردانه ګرځم.
دا کارت ورتولې نه توضیح کیږي.
ریاستي کار عمر اجتماعي ولایت دایکندی گفتن امی بورد ره
د دایکندی ولایت د معلولینو او شهیدانو ریاست وای له وزارت ورته امر سوی چې دا پروسه ماتل اوسي.
د دې لپاره چې دا ستونزه ژر حل شي مونږ له کوم ادارې سره تماس ونیسو؟
دا بر ما تلفون کردم
که صحبت لسلمی وزارت تلفون نه کړی دی. د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلولینو او شهیدانو په عمومي ریاست کې حل شي.
مونږ به ستاسو ستونزه د وزارت له مسؤلینو سره شریک کړو.
د انصاف پلټه کې
یوې چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورس تیر شي او ناهیل بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زه ریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کوز ما دا یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازری په ویګر کوه ازر کې ان شاء الله مونږ ژوندونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤلو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د شیر حسین ستونزه مو د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلولینو او شهیدانو له عمومي رئیس عزیز رسا سره شریکه کړه. د هم زما ټولې پوښتنې په دری ژبه ځواب کړي. دې ته هم ستاسو پام راړو. رسا صاحب، شیر حسین د دایکندی ولایت نه ازادي راډیو ته ویلي چې له درې کلونو راهیسې د دې د مرمنې د معلولیت اسناد بشپړ شوي خو ډیټابیس کې نه دي شامل شوي او د معلولیت کارت یې تر اوسه هم نه دی اخیستی. څه علت دی چې د ده کار تر اوسه هم نه حلیږي؟
کندی یک حدود یک نیم سال قبل آیات ما رفته بودن دیتابیس
شاوخوا یو نیم کال د مخه دای کندی ته زمون یو پلاوی تللی وو ځینې اسناد یې ډیټابیس کړل او ټولو ته د بانکي کارت په اساس تنخواګانې ورکول کیږي خو له یو کال وروسته دوی غواړي چې پلاوی دی ورشي او هلته دې څو میاشتې تیرې کړي دومره بودیجه وزارت نه لري چې د هیئت لګښت ورکړي او بل دا چې د دای کندی د شهیدانو او معلولینو رئیس په یو موضوع کې بندي دی اوس هلته یو سرپرست کار کوي دا موضوع مونږ ته را رسیدلې ده مونږ تصمیم نیولی چې دای کندی ته یو کس واستوو چې د پاتو معلولین اسناد له سره وڅېړي دای کندی ته مو ویلي یو پیشنهاد دې وزارت ته وکړی که په ولایت کې امکانات وي مونږ به د ډیټابیس د ثبت صلاحیت ورکړو
دی وایي له دوه کلونو راهیسې ستونزه په ځای پاتې ده او هیڅ حل شوی نه ده
نه 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 من نمیفهم که از این برادر از این همشیریت چی مشکلش بوده بخاطر از این که کسایی که
نه 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 پوهیږم چې د دې خور اسناد څه ستونزه لري ځکه هلته درې او څلور کلن معلولین نشته چې اسناد یې پاتې وي یوازې د وروستیو پنځه یا شپږو میاشتو اسناد تر څېړنې لاندې دي ښایي دا میرمن له موره معلوله پیدا شوې وي
نه داسې نه وایي دی وایي چې د ده میرمن په جنګونو کې ټپي او معلوله شوې ده
خب اگر مشکل ډیټابیس باشه خو به صورت قطع 3 سال نشته ما بیخی
که د ډیټابیس موضوع وي نو درې کاله یې نه کیږي ځکه چې وروسته ډیټابیس مشفق میاشتې مخکې بشپړ کړ او خلکو ته تنخواګانې جاری دي اوس غواړو په دای کندی کې خپل ادارې ته د اسنادو د ثبت صلاحیت وسپارو
رسا صاحب کشیر حسین تاسو ته مراجعه وکړي قانوني لار به ورته وخی او مرسته به ورسره وکړي
شنبه مراجعه کنند به ریاست ما
د شنبه پورز د مونږ ته مراجعه وکړي مرسته به ورسره وکړو او کار به اخلاص کړو
مننه کور ودان
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی دې شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم
دومره زه ریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته
خو مسؤلین څه وایي
کوتي حاضری په ویګره کوه حاضر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤلو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې
دا ودا ازادي راډیو د دې ونی د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه کتا سه هم کوم ستونزه ولري لا ازادي راډیو سره شریک کړئ زموږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 و
حقیقت صدای لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري
د ازادي لټو قدر منوریدونکو د حقیقت صدای په دیونه کې مو د ارنا افغان هوایي شرکت عمومي رئیس محمد داوود شریفي سره ملمدای د لزته مننه کوم چې موږ بلنه مو منله د لومړي سوال په توګه غواړم پوښتنه چې وضعیت څه ډول دی مجموع کې د شرکت د تقا په پرتله چې ځینې مشکلات پکې موجود و آیا هغه مشکلات حل شوي دي او که څنګه
تشکر مهرباني شرکت الحمدلله یو خلکو ته محبوب شرکت دی اریانا او وضعیت عمومي خوالي خواته روان دی لیکن هر وخت دلته چې څومره مصارفو عوایدو سره یې تطابق نه لرلو پس له دې کوشش کوو او مسافر هم ښه شوي دي ان ټایم پرفارمنس په وخت کارونه د طیارې پرواز هم ښه شوی دی امید شته چې پس له دې عوایدو هم پر مصارفو جګ وي
یعنی دا چې غلط دا دی چې کارونه تنظیم شوي دي خدمات لوړ شوي دي کنه امکانات نور زیات کړي دي نورې
الوتکې هم خامخا په اجاره نیولې دي خو ولیدو تاریانه هم همکاران برجسته او تجربه لرل ولې ډېره مهمه دا ده چې اصل خلکو ته مناسب خلکو ته مناسب ځای کې کار ورکړل شي او د کامیابی نتیجه دی راخلي
که څنګه سره په خپل شرکت په اړه معلومات راکړي چې په دم حال څونه الوتکې موجود دي خپل په شرکت کې او پروازونه سیستم یې بهرني ملکو ته څونه پروازونه لري تاسو
بهرني پروازونه هټولو ته معلوم دي چې دوبای دلای ترکیه دوه ځای سو انکارا او استانبول هم چنان جدي ته پروازونه لرو او خدمات هم خدي دوه تیارې 737 بوئینګ لرو او دوه تیارې 310 ایربس لرو چې درې څلور واړه فعال دي او یو تیار هم چارتر لرل هغه هم په مجرد را رسیدو د موږ تیارې چې اوس د تهران نه راځي هغې ته به ځواب ورکړو او په خپلو تیارو کولی شو چې مناسب اپریشن ولرو
بلې. او یو بل مشکل چې وخت نه وخت مطرح کیږي د خلکو په منځ کې، یا د پارلمان کې مثلا زیاتره دا مشکل مطرح کیږي چې فساد په دې شرکت کې زیات دی، د دې مشکل سره څونه تاسو وکړی سو چې مبارزه وکړئ او دا مشکل تر کوم حده پورې اوس حل شوی دی؟
فساد الحمدلله ښه دی، هغه په خرید و فروش کې فسادونه وي، دلته دا تیارې نه اخیستل شوي دي نه خرڅي شوي دي، او بعضې شیان که اوازې وي دا تبان دام پای ته ورسېدلو او نور داسې برجسته شی نه لیدل کیږي، لیکن فساد تهمتونه په افغانستان ادارو اچول کیږي. الحمدلله آریانا ښوالي خواته روانه ده او ډیرو خلکو ته خپله مامورینو ته ښه ثابته ده چې اوس انشاءالله تعالی ښه کیږي او دا شیان پکې نشته.
یو بل مشکل چې په دې وروستیو کې رامنځته شو هغه د تاوان په نوم له ایراني شرکت سره د قرارداد فسخه کیدل و، فکر کوئ د دې علت څه و؟ آیا دوی د آریانا افغانوي شرکت له خدماتو څخه یا امکاناتو څخه ناراضي وه؟ کله بل مشکل دلته موجود و؟
دوی د آریانا نه ډېر خوشحاله اوس هم په تعصب دوی وایي چې دا قرارداد موږ له لاسه ورکړو. دا د دوی د ټرانسپورټ وزارت امر و چې زړې تیارې له سیستم نه وباسه، زړې یعنې د شلو کالو نه پورته ته وایي، هغه تیارو کې زموږ تیارې هم راغلې او بېرته راوستې، خوشحاله یو چې راغلې، دومره تاوان موږ ته نه دی.
که څه ناڅه د قرارداد پر شرایطو باندې هم رڼا واچوي چې دا شرایط یې څه وه، څه زیات یې څه وه د دې قرارداد، تاسو څومره پیسې ترلاسه کولې د دې قرارداد مقابل کې او څومره پیسې پر پاتې دي؟
قرارداد یې اسانه و، پخوا شوی دی، ډېر پخوا، او فیس په یو ساعت 2250 روپۍ موږ ته راکولې په هر استعمال باندې، او قرارداد فسخ کول تبن دا چې موږ ته مکتوب راغلی دی د دولت په اساس منع شوي دي، او بیا هم
ایران
د حکومت له طرفه دوی ته ویلي دي چې دا نور استفاده آریانا نه، البته ټولې زړې تیارې نور په ایران کې اجازه نشته، او موږ هم چې کنفرمیشن ورکړی دی چې صحیح ده، موږ پوه شو ستاسو خبره، لیکن ویلي دي چې قانوني امتیازات چې هر څه لرو ستاسو نه موږ غواړو، نو موږ قرارداد ګورو، حقوقي خلکو سره مشورې دي، که چېرته دوی حق په جانب وو قرارداد کنسل او کنه هغه نوټیس چې موږ ته رانکړو، بیا به هغه ورسره برخورد قانوني کوو، پیسې به اضافي راکوي، او پیسې هم ډېرې چې اوازې دي پرې پاتې دي هغسې نه ده، او تاسو ته به زموږ همکار معلومات درکړي وي، اوس تقریبا 500000 کته به پاتې وي، او هیڅ وخت یې نه دي ویلي چې نه یې درکوو.
نو فکر کوئ دوی به کله دا پیسې درکړي؟ که تاسو منتظر دی تاسو چې قرارداد سرنوشت
دا اوس ډېر عني شوی دی، یعنی موږ سره هم ګیرنټي لري، هغه چې ترې منفي کو دومره ډېرې نه دي، حیات ما مقرر کړی دی چې په اسرا د وخت زر لاړ شي او مسایل دوی سره مخامخ حل کړي او پیسې راکوي.
دا ټول قراردادونه فقط له ایراني شرکتو سره لري که به نور هیوادونه هم دي چې تاسو ورسره په دا ډول؟
دا یو تنها قرارداد و چې دوه تیارې اربس موږ لرلې، په هغه وخت کې البته داریانا چې لازمه ګڼلې وه ورکړي، یو علت دا و چې دا تیارې ډېر تیل خوري او ایران کې تیل ارزانه و، دوی نیولې و، شکر افغانستان کې هم تیل ارزانه شوي دي.
یو مشکل چې د ایران له اړخه موجود و هغه دا و چې وخت نا وخت به ایران ځینې کسان د افغانستان څخه د سوریې جنګ ته لېږل، فکر کوئ دا ادا تر کوم حده پورې واقعیت لري؟ او
هېڅ شواهد نشته دې لپاره ځکه زموږ تیارې هر وخت په بین المللي میدانونو کې فعالیت لرل، بین المللي میدان کې، جهاني میدانو کې هیڅ کله نه کیږي چې بے تلاشی، بے پاسپورٹ، بدون د قانوني ډاکومنټو نه څوک نه نوځي میدان ته.
ولې د خپل دارینا شرکت پیلوټانو ویل چې په دوی ته اجازه نه ورکول چې وګوري په تایره کې څو ډول کې څوک دی، فقط مستقیم پروازونه او سوری خواته؟
دې کې به مبالغه شي، ولې هر تیاره کې یو دوه نفره ګاردان نظر په قانون د ترانسپورټ د هماغه ملک، البته بعضې ملکونه چې موږ هم په داخلي پروازو کې دا لرو، هغه بیا خپل چیک لیست لري چې څه وخت کارپیټ ته څوک ننوځي، څه وخت راووځي، او څه وخت چای وخوري، یو اجازه یو نظامي سیکیورټي په کار دی. هغه په دې معنا نه ده چې دوی ته اجازه نه ورکول کیږي، تیارې نه چې پیلوټ ونه ګوري هغه پرواز هم نه کوي، البته دې کې مبالغه شوې ده.
د آریانا شرکت تیارې خصوصا اروپا خواته دوی بلک لیست شوي او د ځینو مشکلاتو په خاطر، فکر کوئ دا مشکل اوس تر کوم حده پورې حل شوی دی؟ آیا اوس هم په هماغه بلک لیست کې دی که دا مشکل رفع دی؟
دې کې به رښتیا ووایو چې الینونه هغه ظرفیتونه چې جهان غواړي نه شول پوره کولی، نو بنان وزارت د انتقاد لاندې راغلل چې تاسو درست بررسي په الینونو نه لرئ، وزارت هم بلک لیست شو. تر څو پورې چې د افغانستان پلیټ موجود وي او وزارت د بلک لیست و نه وځي د اروپا دا تیاری نشي تیار.
او فکر کوي په څونه مطمئنه دي د ارینا په تیاری اوس څونه ډاډ ورکولی شي مسافرینو ته چې واقعا تخنیکي مشکلات به نه لري دا تیاری په سبب د سکیورټي یا د تحفظ څونه تاسو ته امکانات برابر کړي؟
موږ اوس شکر کامل مطمئن یو او ډېر دقیق او زموږ مینټیننس بیسونه که تاسو وګورئ ایران به پاتې شي د اروپا غوندې پاک ښکلي انجینرانو ته په وخت زمان ټریننګ ورکوو او پر زجات هم ډېر معتبرو کمپنیو سره قراردادونه دي او هیڅ وخت زموږ انجینران بدون د کتابونو اجازه نه هیڅ وخت په تیارو کې نه لاس وهي او نه پرتې بدلوي. نو بنان موږ مطلق مطمئن یو او لوړې بیمې لرو او مطمئن خلک کولی شي پرواز راسره وکړي.
بله، د ارنا افغانوي شرکت په عمومي رئیس ښاغلی داود شریفي صاحب ډېر زیاته مننه
کوم.
شنو خالونو راو ګدر لټشو هم پکابل هم په خبر لټشو دیر غلګرو سلونا يخشو كنا خافرو د وطن غلوچو سما جانا جانان وطنا افغان وطنا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا افغان وطنا
پختنو مینو چغلی اور ایکنا احمد شاہ خوشحال خان دامنو چغلی اور ایکنا سد نن پخاور جوڑ دے لٹا لال وطن سد نن پخاور جوڑ دے لٹا لال وطن سادو وجو دور نا اب تجھ من پورشا سادو وجو دور نا اب تجھ